په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلای کوم. په دې سات په خبرونو کو استرالیایي چارواکو نن دوشنبه د هیواد د یو پخواني سرتي د یو افغان ملکی وګړي په وژلو د استرالیا د یو پخواني سرتي د نیولو خبر ورکړ. رویتر آژانس د چارواکو په حواله ویلي دغه استرالیایي سرتیری په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال یو ملکي افغان وژلی دی. د استرالیا فدرال پولیسو یوه خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو 40 کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. په 2020 میلادي کال یوې 4 کلنې څېړنې وښوده چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو چې ډیری یې په اروزګان ولایت کې ځای پر ځای و ظاهرا 9 ملکي او بې وسلې زندانیان وژلي وو. د دغو څېړنو وروسته د استرالیا د پوځ 19 اوسني او پخواني غړي یوې ځانګړې پلټنې ته وړاندې شول چې معلومه کړي د قانوني تعقیب لپاره کافي شواهد شته او کنه. په افغانستان کې استرالیایي ځواکونه د ناتو ماموریت یوه برخه وه چې نږدې 2 لسیزو کې له 9000 زیاتو سرتیرو په دې هیواد کې دندې ترسره کړې او 140 تنه وژل شول. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 8 لکه ښځې او ځوان نجونې په خوارځواکۍ اخته دي. یونیسف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیه د برخې سلاحکار زیوای موریرا خبرداری ورکړی او ویلي دي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیه او د اوسپنې او فولیک اسید تابلیتونو په وسیله د هغوی د خوارځواکۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره یا اوچا تېرې اونۍ ویلي چې شاوخوا 15,000 ماشومان به سږ کال له سختې یا حاد خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 840,000 ښځې به هم د حاد خوارځواکۍ له متوسط کچې سره مخ وي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د چارواکو په وینا 9 چینایي کارګر په یوه برید کې وژل شوي. د اسوشیټد پرس آژانس په وینا دغه برید کې چې د یکشنبې په ورځ په بمباري ښارګوټي کې شوی 2 تنه نور ټپیان شوي. د پیښې د سرو زرو په یوه کان کې شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د مرګ ژوبلې دغه شمیرې تایید کړې دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د مرکزی افریقا له چارواکو غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او کلکه سزا ورکړي. پر چینایي چارواکو د دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې نه دی اخیستی. ټاکل شوی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیه او سوریې زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار نړیوال کانفرنس جوړ شي. د 3 فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیه او سوریې ګډ سرحد ته نږدې زورورې زلزلې له 50,000 زیات کسان مړه او میلیونونه نورې بې کوره کړل. د جرمنی د پی خبری آژانس وای د دې کانفرنس قربانه د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشره اورزولا فون در لان او د سویډن صدر اعظم د ټاکل شوی د ترکیه ولس مشر رجب طیب اردوغان د ویډیو کانفرنس لاري لدې غونډه سره یو ځای شي. اروپایي ټولنه تر اوسه د ترکیه او سوریه له زلزله ځپلو سره د خیمو او ګرمو کالیو او روغتیایي موادو په ګډون د 40 میلیونه یورو مرسته کړې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له هیواده بهر فعالیت کوي د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي.
په هوایي ټګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډیری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بیرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
د دې کمیسیون د دغه ادعا په اړه مو د امنیتي چارو د یو په نظر اخیستی.
په ځانګړي توګه د ټیټوړو منصبینو سربازانو هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي د هغو په هکله باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي.
پسرلی را روان دی. پسرلی له پایل سره د پروان ولایت د ګلغونډۍ له مشهورې میلې به مو هم خبر کړو چې اوس هلته دغه میلې په څه ډول جوړیږي.
بیروبار بدلته و مګر په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې هغه بیروبار دلته نشته.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث محمد نوروز میلو او جشنونو ته ځانګړی شوی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي. دې کمیسیون چې له افغانستان به هر فعالیت کوي پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډیر ظالمانه ډول نیسي، شکنجه کوي او په ډیره بې رحمۍ یې وژني. هغه ادعا چې د طالبانو د حکومت ویاندې ردوي او وایي دا د نظام کار نه دی. د تیر کال په وری میاشت کې د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ یو مستند راپور کې ویلو چې طالبان وخت له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد په خوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري توګه تریتم کړي دي. خدای دا هم طالبانو رد کړي و. جزئیات د امید زهیر مل راپور کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د مخکینی جمهوریت نظام د سرتیرو او نظامیانو د نیولو، شکنجه او وژنې په اړه ژور اندېښنه ښودلې. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي پرون ناوخته یو اعلامیه کې ولیکل. دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیر او نظامیان په ډیر ظالمانه ډول نیسي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ له منځه وړي. د دې کمیسیون یو کمشنر او ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
یو ډیر شمیر مخکینی نظامیان چې اکثرا نه ټټپوړي غړي او سرتیري ول په افغانستان کې پاتې دي. سرل دی چې دوی اوس ملکی وګړي دي خو بیا هم لویری په پټه او خفا کې ژوند کوي. هغوی د خپل ماموریت پر مهال بایومیټرک شوي ول اوس نشي کولای چې اړوندو اداراتو ته د پیژن پاڼو او یا هم د پاسپورت د اخیستلو په خاطر ورشي. حتی که چیرې دغه اسناد هم دوی ولري په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډیری شمېر دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بیرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي خو زیاتوي چې ځینې قضیې د شخصي خصومتونو په پایله کې پیښ شوي چې دوی عاملین نیولې دي.
طبعا ځینې جو کې دښمنۍ دي یا شخصي برخوردونه هم کې ځینې پیښ عاملین بیرته نیول شوي دي. شخصی خطون نسیوی دی بزدین جو که خصومت لواجن شخصی برخورد لواجن زیان ورسی دلی خواقا شخصی تو گوانی نه دی نظام نطرف.
خود افغانستان د بشری حقون خپلواک کمیسیون د خپل راپور د اثبات لپاره د بیلګې په توګه ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوی ویډیوګانو ته اشاره کړې چې په کې دا کېږي طالبان د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری له شکنجه ورسته وژني او جسدی ټوټه کوي. کمیسیون یو بل ویډیو هم چې تیرونی ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې د خپل ادعا د کاروالي لپاره وړاندې کړې چې په کې دا کېږي طالبان د مخکینی نظام د یو معلول سرتیری سر ته پلاستیکونه چوي څو سایه بند شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم لیکي چې په ګمنډوي هیوادونو کې د یو شمېر مخکینیو نظامیانو ویزې هم پای ته رسیدلي خو د خپلو ویزو د تمدید لپاره لویری افغانستان ته نشي راتلی او په غیر قانوني توګه حملته اوسېږي. دا کمیسیون نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره د مخکینیو افغان نظامیانو د لیګلو په اړه هم خبرداري ورکوي او تر خوای د دوی د کورنیو د خراب اقتصادي حالت او بې وزلۍ یادونه هم کوي. د دې وړاندې هم د بشري حقوقو مدافع ادارو د دې ډلې د بشري حقوقو څار سازمان د تیر کال د وری میاشتې په شپږمه نیټه یو راپور کې ولیکل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تریتم کړي دي. تر خوای ازادي رادیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خبره کړل چې په کې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینیو نظامیانو کورنۍ سره خبرې شوې او هغوی تایید کړي و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان هغه مهال ازادي رادیو سره په خبرو کې هم د بشري حقوقو د څار سازمان راپور او هم په دې اړه د خلکو خپلواک ادعاوي دواړه رد کړي وي.
بیا هم پام دې موضوع کتم کې ګوډه ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا د طالبان تر واک لاندې سیمو کې د سرتیرو د پخواني حکومت د سرتیرو د تریتم کې دوش کنجي او وجل کې دوه ادعا پاړه د امنیت چارو لپو او له پخواني په زی احمد خان اندرسر مرکه کړی او په پیل کې له هغه پوښتلی چې په افغانستان کې پخواني او امنیتي ادارو مسولان او سرتیرو ژوند له کوم ګواښونو سره مخ دي.
شواهد اوس بخی زیاتوی چې کوم ویډیوګان وزي او یا هم د دوی د ولایتي چارواکو له خواڅخه په خوانی نظامیان په ډیر بیرحمانه توګه ضرورت کیږي. د سکاري چې د ولایتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي امر د رهبری ترمنځ هماهنګي یا همغږي وجود نه لري ځکه دوی خپل هغه کسان ته چې دغه کړنې کوي او دوی فرمان له خان سره مخامخ کی اوغه ته هیڅ نو سزا نور کی او د هر ولایت کې دغه چې ویډوګان راوتلی دي او د بشر د حقوق ادارې په ملګر ملتونو کې هم ځانګړي رپورټونه خبره کړی دي. موږ ویلی شو چې د دې فرمان په پلي کولو کې په ځانګړې توګه د ټیټ پوړو منصوبینو سربازانو خورزابطانو او د هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي د هغو په هکله باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي او دا فرمان نه دی پلی شوی.
نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان جګړې ته له ترهګرۍ سره د مبارزې نوم ورکو او افغان سرتیرو هم له دوی سره د دې مبارزې د شریکانو په توګه اوګه پوګه جګړه وکړه. نړیواله ټولنه اوس د افغان سرتیرو پر شکنجه او وژلو چوپه خوله ده او په دې برخه کې کافي فشار نه واردېږي. نو د نړیوال ټولنې مسؤلیت د دې سرتیرو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د متحدینو په توګه څه دی او آیا دا مسؤلیت تر اوسه پورې د دوی لخوا ادا شوی دی؟
مګولې چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو د غړي وادو سره کومه اردو یا پوز د دې ملګری وو دوی جوړ کړی وو، مګر هغه خلک چې دوی سره نږدې کار کوي هغه وستري دي د نورو افغانانو په وستلو کې دوی پاتې راغلي. خو موږ نه غواړو چې ټول افغانان باید بهر توزي. د افغانستان اوسنی حکومت سره په دې اړه باندې ځانګړې هغه کومې پریکړې چې په دوحه کې شوي دي د هغو په پلي کولو کې باید کار وکړي. خو زما سرباز خورزابیت نور افسران مالی پولیس په ډیر بیرحمانه توګه په اوبو کې ننباسي او بیا بیرته راباسي او وژل کیږي او ټوله دنیا یې ویني. آیا دا د بشر حقوق دي؟ آیا دا حکومت ولی ده چې اوسنی حکومت کوي؟
طالبان خو اکثریت دی پیخو ته د شخصي دښمنۍ نوم ورکوي، نو د دوی د مشر د فرمان با وجود که داسې پیخي کیږي د دې مسؤلیت چاته ورګرځي او پراتونکو کې به د دې بشري جنایت ځوابوین کې څوک وي؟
زه فکر کوم په ابتدا کې ډیرو خلکو موږ هم دا فکر کوو چې دا شخصي تربګنۍ دي. خو کله چې دا لړۍ ډیر دوامدار شوه د یوم کال کې ډیر خلک ضرورت شوي دي او هیڅ داسې څېړنې طاقت نشو کسم. موږ په دې باور یو چې په خپل د افغانستان اسلامي امارت چارواکي یا رهبری دغه سی وهود نه لري چې دې فرمان باید پله نشي او یا هم خلک وزور شي. لاندې هغه کوم ولایتي چارواکي چې دي د خپل مشرانو امر نه مني، ځکه دغه څه کړنه کوي. که چیرې دوی واقعا د خپل مشرانو امر منلی نو هیڅکله به د عفو فرمان ټکنه شوی نه وای.
د امنیتي چارو پو او پخوانی پوځي احمد خان اندرو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان جغورن لپاره د مقاومت ملي شورا چې له هیواد بهر فعالیت کوي او ټول غړي د طالبانو سیاسي مخالفین د لناورین د هیواد جغورن یو نوې طرح خبره کړې ده. د طرح پر بنسټ لومړی باید په ملي کچه مذاکرات پیل شي څو د طالبانو د مخالفینو ترمنځ همغږي واحد دریز رامنځته شي. د دې طرح د اعلان په محل د شورا غړو چې اکثریت په مخکینی جمهوریت نظام کې جګپوړي چارواکي ټینګار وکړ چې مخکې دې چې فرصت له لاسه لاړ شي باید اوسنی بحران لپاره یو حل لار ولټول شي.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا پرون ماښام په یو غونډه کې اعلان وکړ چې له ناورین د هیواد د ژغورنې طرحه یې جوړه کړې ده. د دې شورا غونډه چې په آنلاین ډول خپرېده پکې تر ډېره د طالبانو مخالف څیرو چې وړاندې سره وسلواله مبارزه هم کړې ګډون کړو. د دې شورا په طرحه کې د مذاکراتو او سیاسي ډیالوګ له لارې د بحران په حل، د مذاکراتو وروسته د انتقالي دولت په جوړېدو، د والیانو، ښاروالانو او ولسوالانو په انتخابي کېدو او د پارلماني غیر متمرکز نظام په جوړېدو ټینګار شوی و. که څه هم د طرحې د وړاندې کولو پر مهال یو شمېر ګډونکوونکو په طالبانو او ترخوایي په نړیوالې ټولنې سخت انتقادونه وکړل، خو ټینګار یې وکړ مخکې له دې چې فرصت له منځه ولاړ شي باید د اوسني بحران لپاره یو حل لار ولټول شي. افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا د رهبری غړي عبدالرشید دوستم په مذاکراتو تاکید وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له اوسنی بحران څخه د افغانستان د وستو لپاره مذاکرات پیل کړي.
افغانان
نسبت بهرانیانو ته کولی شي خپلې ستونزې ښه در کړي، طالبان یې هم در کوي. له همدې امله موږ ښه کولی شو چې خپل منځي ستونزې خپله په ښه شکل حل کړو.
د دې شورا د رهبری یو بل غړي عطا محمد نور بیا د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې په سیاست نیوکه وکړه او زیاته یې کړه نړیوالو طالبانو ته په قطر کې دفتر جوړ کړی و خو اوس دوی ته د یو رسمي دفتر د پرانیستو اجازه نه ورکوي.
آیا برین
آیا د دنیا آزاد او لوی ملتونو ته د شرم ځای نه دی چې یو فقیر ملت په داسې یو وضعیت کې پرېږدي چې ان له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې هغه ژوندي پاتې کېدل دي؟ همدا ډول ښوونځیو ته یې د لوڼو تلل او کار ته یې د ښځو تګ دی لاسرسی ونه لري؟
سخت شرماور است.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا د رهبری یو بلغړی محمد محقق بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د خپل تعامل په اړه له سره غور وکړي.
تاسو ګورئ چې زموږ په هیواد کې قتل عام او د خلکو د کورونو سوځول روان دي. زموږ د ټولنې نیمه برخه له زده کړو بې برخې ده. د نړیوالو په مخ کې ښځې له زده کړو، کار او سیاست منې کړي چې دا کار نه په اسلام کې شته او نه په اوسنیو نړیوالو قوانینو کې. پس نړیواله ټولنه باید له دې ناصالح او غیر مدني ډلې سره د خپلو اړیکو په اړه له سره غور وکړي.
د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد مو د دغو څرګندونو او د دې شورا د طرحې د منلو او نه منلو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مخکې بیا ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نورو چارواکو د دې شورا د بیلابیلو غړو د څرګندونو په اړه ویلي چې دوی ازمویل شوي څیرې دي او اړتیا نه ویني چې ورته ځواب وایي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا شپږ میاشتې وړاندې له افغانستان بهر جوړه شوه. په دې شورا کې د افغانستان یو شمېر سیاسیونو او پخواني چارواکي شته چې په بیلابیل شکل په قدرت کې پاتې شوي او د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان ووتل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پولیسو د صدر اعظم د پخوانی صدر اعظم عمران خان د لسګونو پلویانو د نیولو خبر ورکړی دی. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند هم د خپلو پلویانو نیول کېدل تایید کړی دی. تفصیل د اسدالله الدین پرپور کې.
د تحریک انصاف ګوند غړي او پلویان تیر اونۍ هغه مهال په لاهور کې له پولیسو سره په اخوډب واوختل چې پولیسو هڅه کوله عمران خان له خپل کوره ونیسي. دوه ورځې مخکې د مارچ په 13 هغه مهال چې عمران خان محکمه کې د حضور په خاطر اسلام آباد ته ولاړ، پلویان بیا له پولیسو سره لاس او گریوان شول. له پولیسو سره تر دغه خطو وروسته د پاکستان پولیسو د عمران خان او هغه ته پر نږدې ول سنورو کسانو د ترهګرۍ تورونه ثبت کړل. محکمه اوس خان ته د مارچ 24 ضرب الاجل ټاکلی چې د لګول شوو تورونو د حساب کتاب لپاره بیا محکمه ته حاضر شي. پر عمران خان تور دی چې د 2013 او 2022 کال ترمنځ موده کې یو شمیر هغه دولتي ډالۍ خرڅې کړي چې بهرنیو چارواکو ورکړې وي. په دغو ډالیو کې څو لاسي ساعتونه هم شامل دي چې د و هغه بیا شاوخوا 3,00,000 ډالره ده. خان بیا دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان په وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ د اوسني حکومت توطیه بللې ده. د عمران خان مدافع وکیلانو تر دې وړاندې ویلي نوموړی چمتو دی چې په دولتي ډالیو کې د ادعا شوي اختلاس د سپیناوي په پار محکمې ته حاضر شي، خو دوی غوښتنه کړې چې د خان د نیول حکم باید وځنډیږي. د پاکستان نوې محکمه بیا د خان د مدافع وکیلانو د غوښتنه رد کړې ده. عمران خان د 2022 کال په اپریل کې له صدر اعظم لری شو، خو د مظاهرو او ویناو لارې په پاکستان کې د ژر تر ژره ټاکنو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې خان په پاکستان کې د ژر تر ژره انتخاباتو په غوښتنه سره غواړي چې پر اوسنی صدر اعظم شهباز شریف فشار زیات کړي. عمران خان 13 نومبر میاشت کې د وی غونډې پر مهال تر برید لاندې راغی او په پخا ټپی شو. هغه د دې برید مسولیت د پاکستان پر اوسنی حکومت اچوي، خو حکومت بیا دا تورونه رد کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ولانه د خبرونه په دوهمنی مایک 25 دقیقې بحث مو د نوروز میلی او جشنونو ته ځانګړې شوې د غرس په دې برخه کې به مو د پروان ولایت ګلغونډي مشهور میلی ته هم بوزو. خو تر هغه مخکې به احمد شیبر ته ورور کوچې د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کړې ده.
تلګراف او رسپانې د شزین افغان لوبغاړو په نوم له افغانستان د 25 شنجونو او د هغوی د کورنۍ د غړو د اسلو مسله راخستې ده. دا کسان د 2023 کال په نومبر کې له پاکستان او بریتانیا ته ولاړل. د 25 شنجونو ویلې دي چې دوی فوټبال کوي او د طالبانو لپاره تک سره ژوند په خطر کې وو، نو خپل هواد یې پریښود. ورسپانې لیکي چې په دې ډله کې داسې کسان راوتلې دي چې هیڅ فوټبال نه دی کړی، خو دوی ویلې دي چې د ملي لوبډلې غړي وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون به سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې یو شمېر داسې کسان بریتانیا ته د ښځینه فوټبال د لوبغاړو په نوم لیشل شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړي. ټلګراف هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې پکې ویل شوي دي 14 کسانو په دروغو ویلي وو چې دوی فوټبال کوي. خبر رسپانی د سهار په نوم د وی افغاني ټویټ هم خبر کړی دی چې لیکلی دی چې د دینوم هم په دې لیست کې راغلی دی او پرته لدی چې لدی اجازه واخیستل شي راپور ورکړی دی چې لدی سره دی او د دې کورنۍ ته خطر متوجه شوی دی. ورسپانې د مجده هویدا پونم د وی بل انجلی ویډیو ته اشاره کړې ده چې په ټویټر کې خبره شوې ده او وایي چې د بی بی سی خبريال دې ته ورغلی وو چې دی په فوټبال کاوه کنه او دی فکر کاوه چې ټوکی کوي. په دې اړه په خبره شوې راپورونو کې د افغانستان د شلجنه فوټبال د پخواني روزونکي نجیب الله نوروزی خبري هم راخستل شوې دي چې وایي په دې لیست کې چې د لوبغاړو په نوم کډوالي شوي دي داسې کسان هم شته چې په خپل ژوند کې د فوټبال جامې نه دي پتن کړې. ورسپانې بیا د زینب په نوم د یوې لوبغاړي ټویټ خپور کړی دی چې لیکلی دي څرنګه د ښځینه لوبغاړو په اړه د یوه نارینه نظر اخلي چې خپله تللی وو او موږ یې پرېښی وو. ورسپانې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د یو ویان خبري هم اقتباس کړي دي چې وایي دوی له بیلابیلو سازمانونو سره په ارتباط کې وو چې د دې کسانو د کډوالۍ دوسیې مخته وړي دي، خو که چیرته داسې شواهد پیدا شي چې دا معلومات سم نه وو د کورنیو چارو وزارت به بیا پلټنه وکړي. ګارډین ورسپانې هم همدا مسله راخیستې ده او لیکلی دي چې یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړو د بی بی سي پر راپور انتقاد کړی دی. د ورسپانې له څلورو لوبغاړو سره چې د هرات ته خبرې کړې دي او دوی ورته ویلي دي چې د بی بی سي راپور دوی خواشینی کړی دي او په افغانستان کې اوس د خپلو کورنیو غړیو ته اندېښمنې دي. نېشنل پوسټ خبرونه هم د افغان ښځو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د خبرونه لیکي په لسکونو افغان سوداګرو میرمنو په دوبۍ کې د غالیو، جواهراتو، وچې میوې او لاسي صنایعو په نندارتون کې برخه واخیسته. نېشنل پوسټ لیکي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر میرمنو محدودیتونه وضع کړي دي، د سوداګرو میرمنو د دوبۍ د نندارتون له لارې هڅه وکړه چې نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کړي. دا درې ورسنۍ نندارتون د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او د افغان میرمنو د صنعت او سوداګرۍ د خونې په نوښت د شنبې په ورځ پای ته ورسید.
د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورتګ ویل کیږي کم شوه. یو شمېر سیلانیان او ملکونکو وایي تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي موسم کې زرګونه خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نور تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوه دی. په پروان ولایت کې طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سږ کال هم د پسرلي په ورځو کې د یو فرهنګي جشن تابع لري. د ازادي راډیو خبریال بصیر الحق عادل خپل راپور په ګلغونډۍ د ارغوان جوړی میلې دي د استاد ګلزمان په دې سندر سره پیلوي. ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورتا پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د ملکونکو په خبره سکهال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمه ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته ویل یا د سیمه د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نو موږ وایي
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دي موهین نه خوان داخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولات نه وروسته دغه تاګ راتګ د کورنۍ کمرنګ شوې ده. مخکې بدل ته ډېر کورنۍ راتلې، ډېر خربلات لرل، بیروبار بزخت ډېر، خو اوس دغه تاګ راتګ کمرنګ شوې ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې تراغلې ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کیږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به موږ سه لکه مخکې غونډه به ډیر بیروبار بدلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولای چې د زینو تراش میلې لپاره، نو خدای دې وکړي چې د کاري زمينې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشایرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوریت نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي
دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیراز او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی ترسره شي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره، چې د هغې نه راوروسته هر کال دا لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره موږ ولمانځله، چې په هغې کې موږ سره شاعرانو، لیکوالانو، د هیواد د لرې پرتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره پکې ګډون کړی و. سږ کال هم په نږدو ورځو کې انشاءالله زموږ اراده ده چې کله دا ګل ښه وغوړېږي نو دلته به هغه جشنواره جوړو او میلمانه به راغواړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید، چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
تاسو ل پیغامونو
زه د روزګان د ولایت غزو د بلسوالۍ د خلاص د کړی نه تاسو ته د پیغام پرېږم چې وروره هله کو چې تاسو مش پیغام راته نشر کی. زموږ په منځ کې ډیره وچکالی د خلک د ډیرو غټ ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. موږ د حکومت تل ورپر او چارواکو ستنې والی سازمانونو سره د هله کو چې زموږ منځ ته توجه وکړي، زموږ سره مرسته وکړي، کومه کنه وکړي چې شاش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دي. په کتب احترام تاسو ورور محمد شعیب.
د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیوالې د مرستو په حساب، چې د افغانستان سره د جهانی د بین الملل یا د ملل متحد کومې د نړیوالې ټولنې طرفه چې د افغانستان سره کومې مرستې کیږي، زه دا یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دغه لوی خیانت دی. ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي؟ دغه مرستې هغه د افغانستان د خاورو دښمنانو ته رسیږي چې اوس د دوی تر ولکې لاندې روغلی دی. ولې چې د کومې مسئلې مؤسسه دی کوم دی بین الملل یال دی نړیوال ټولنې دی خانه کیږي هغه مؤسسه ټولې دی دوی پلاس دی یا زب د خپل دی یو خوس ولې دی ځدی میدان ولس ولې ترې دوی ترې ارتاګه پورې زدرته چې تر نن ورځې پورې په ځدی میدان ولس ولې کې تر اوسه پورې یو کیلو وړ دی غریبانو یا دی مستحق خلکو ته مستحق غریب خلکو ته اوسه پورې نه دی ورکول شوی کبیا چاته ورکول کیږي ها دی خلکو ته ورکول کیږي جګړه دی خپل دی طالبانو سره طالبانو په لیکو کې دی نو زدا دی افغانستان دی حال کو حق دی چې دغه تویر کولای کیږي د افغانستان د غریبانو او حق کې دا یو نړیوال خیانت زبولم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر